قسیم سولامال څخه مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاته برخه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیز پروګرامونه اورو، خو له هغې مخکې د تاجکستان په هکله یو رپورټ لرو. د تاجکستان حکومت د خلکو پر مذهبي فعالیتونو خپل کنټرول زیات کړی دی. حکومت دا ګامونه وروسته له هغې پورته کوي چې ویل کېږي سلګونه تاجک ځوانان په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یوځای شوي دي. پوښتنه اوس دا ده چې دغه ډول اقدامات به تاجکستان باثباته کړي او که ناکراره. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
نبی جان د تاجکستان په دوهم ستر ښار خوجند کې د ویښتو او ګیری جوړولو دکان یا سلمانی لري. نبی جان ازادي راډیو ته وویل د تیر بل هر وخت په موقع سنن سبا د دوی کاروبار ښه دی. د نوموړي په خبره، مخکې به خلک یوازې د ویښتانو جوړولو ته راتلل، خو اوس زیات کسان راځي چې خپلې ګیرې کمې کړي. نبی جان وایي نن سبا د ښار په لارو کوڅو کې داسې څوک نه ویني چې لویه او ببره ګیره ولري. پر مذهبي فعالیتونو د حکومت سخت کنټرول پر هغو سړو او ښځو زیات متمرکز دی چې د اسلامي تقالیدو او طریقو له مخې جامع اغوندي. تاجک پولیسو له لارو کوزو څخه یو شمېر کسان هم نیولي او په زور یې پرې ګیرې خریلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل بهرنیان غواړي د جامو اغوستلو له دود څخه په تاجکستان کې د سخت دریځۍ د پراخوالي لپاره ګټه پورته کړي. دا ولسمشر دا څرګندونې د یو خبرداري په توګه اخیستل شوي دي او نن سبا د پایتخت دوشنبې په سرکونو د سړو او ښځو د جامو څرنګوالی بدل شوی دی. که څه هم چې حکومت پام محضر کې د تاجک اتباعو لخوا د مذهبي جامو اغوستلو په مخنیوي کې بریالی شوی دی، خو دې اجراءاتو یو لړ اندېښنې هم پیدا کړې دي. داسې ویره هم پیدا شوې ده چې د حکومت دا ډول اقدامات ښایي د مذهبي او غیر مذهبي کسانو ترمنځ واټن لرې او اختلافات زیات کړي. په تاجکستان کې اوس هم د اسلامي ډلو د وسلوال فعالیت په اړه ویره موجوده ده، ځکه دا هیواد شل کاله وړاندې د مذهبي ډلو چې د ډیموکراټانو ملاتړ ورسره وو او د پخواني شوروي اتحاد د طرفدارانو ترمنځ د خونړۍ کورنۍ جګړې ډکر وو. د هغه مهال په جګړه کې شاوخوا 300,000 کسان وژل شول. دغه راز د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ هم د تاجکستان امنیتي ځواکونه او د دې هیواد څخه دریځې ډلې په ګورنو بدخشان سیمه کې له یو بل سره په جګړو کې ښکېلو. په تاجکستان کې دا مهال هیڅ کومه اسلامي ډله په سیاسي او حکومتي چوکاټ کې فعالیت نه لري. ولسمشر امام علي رحمان استدلال کوي چې د اسلامي ګوندونو له مخنیوي څخه هدف د سخت دریځو وسلوالو د پیدا کېدو مخه نیول دي. د تاجکستان لوی څارنوالي وایي دا مهال د هغو 440 تاجک اتباعو دوسیې څېړي چې په سوریه او عراق کې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو په لیکو کې جنګیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په دې راکوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام. د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزې راخېستې. سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده؟ په خپل به یې له دوا وروچې د خبرو پښتو ژباړې خان محمد سین را سره شریکوي.
ما سید یوسف هست، یک تن از معیوبین شهر کابل هستم. مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده، د کابل خار یو معلولیم. زما ستونزه زمونږ د 1393 کال د ماشونو پاړه ده. کله چې مونږ د معیوبین ریاست ته ولاړو نو حواله شي پرته لدی چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې موکار تاخسته. دا هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ، سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې. زه خپل ولایت ته ولاړم. هلته مې عریضه وکړه. زه او یو بل کس هم و. موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته. دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې. بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو، نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول، دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو. خو بیا مو چې مراجعه وکړه، بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو. نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه.
د انصاف په لټه کې
د سید یوسف د تیر کال د مارچ ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیالې جمیلې افغانی سره شریکه کړې. نوموړي وویل
خدای وروره مونږ په دواړه هړک کې مشکلات لرو. یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتونه حقوق اغېستي. ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اغېستي دي. مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم. بعض کسان دا دی چې خپل هماغه جریمه نقدي جریمه او دا شیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي. او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوري ته مکتوب ولیکل، پارلمان ته هم، سارنوالۍ ته هم، چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي، هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي. مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي. امیدوار چې په نږدې راتلونکي مونږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه دی. خو مونږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اغوستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي. امیدوارم چې نږدې راتلونکي دا مشکل حل شي. بعضې کسان هم دی چې بعضې داسې مشکلات لري چې په یو کارت کې دوه کسان دا خو ډېر لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی. کېدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي، د پلار هم یو نوم به وي، خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو. چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کېدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو تای مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ ته مشکل نه لرو. په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تروسه پورې درخواستونه مونږ کړي دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی. دا کال تروس کال هم تخصیص کم راغلی او سه کال هم تخصیص کم دی. دا مشکل وزارت مالیه سره دی. خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي، هغوی شورای وزیران سره وزارت مالیه سره مجلس لري، انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخصیص راغلو بیا انشاءالله مونږ اعلان کوو، دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخصیص خپل بانکونه نه واخلي.
موین صاحب، د دغه ورور ستونزه د درینویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نم تخصیص پاتې دی، سږ کال نم تخصیص پاتې دی. تر څو چې دا مشکل سږ کال تخصیص مشکل حل نه شي، مونږ د پخوانۍ عریضه نه شو اغوستی دي. هغوی کېدای شي چې خپل عریضه راولي مونږ وساتو، کله چې دا سږ کال تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دي د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنې په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي. خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی مونږ صرف هماغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضې واخلو، طی مراحل وکړو، د اسناد دا شیان. بودیجه خو دولت په اختیار دی، دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي. چې د دوی تخصیص په بانکونه زی هغه سره بانکی کارتونه شته او دوی زی خپل پیسې اخلي. پیسې زمونږ اداره سره نشته، هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف پلټه کې
سید یوسف لورہی له چخپرونه دی اوریدلې وی. زمونږ دنده تر چارواکو پر استاسې د ستونزو رسول دي. دوستانو تاسو هم که ستونزه لرئ له موږ سره یې شریک کړئ، موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسې ستونزې تر مسؤلو چارواکو پر ورسوو. د ټلیفون شمیره مو ده 0992 93 93. ژوند مو بې ستونزو.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډیره زیاته مننه کوم میرمن انسان پرست مشتم د مرکه فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم او پوښتنه چې مشتاسي د نومبر د 15 یعنی له شد سره د تاریخوالي د منی د نړیوال ورځې د منځلو په درشل کې یو غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د شد سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول صاحب کې د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ. ډیره
مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د شپاله سورزنی کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالی مبارزه پیل کړې ده او موږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی چهره ورکو او په بل ډول مبارزې پیل کړو. لکه چې تاسو پیژی تل دا پوښتنه دی چې ولې ستاسو مبارزې ډېرې اغیزمن مبارزې نه دی او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې. موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه، محافلونه، محفلونه ل که څه هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزه همداسې وي، خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی ل دیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدی، خو مګر ډیر اغیز نه لري، مصرف ډیر دی، اغیز لږ دی. موږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې، په قراو قصباتو کې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران، زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سرار ته تللی دی او د هغه ښځو چې تاوتریخواله تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی هغوی سره مرکې لري، هغوی ته آگاهی ورکوي، هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي تر څو چې هغوی پوهیږي په هوای د دوی د پاره ډیره اغیزمن دی، د دوی د پاره با اهمیت دی او تاثیر هم ان شاء الله چې ډیر وي.
بلې، دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور ډیر ټول ولایتونو کې وي.
بلې، موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزه پیل کړې یو چې هغوی هم په قراو قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي. البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو، په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویل چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ، کمپاین کوئ، د دې حالت څخه ځان وباسئ، فکر کوئ مخکینی کمپاینونه ولې ناکام وو؟ سره له دې چې دونه مصارف وسوه، سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې د کمپاینونو د ډېر ځای ونیوي او وروسته بلې برعکس مشاهدانو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ پر ډېرېدو ده تر دې چې راکم سي، هغه څه مشکلې درلودې مخکینی کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی د په تجلیلونو پورې اړه نه لري، خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه کم دی. اشخاصو تکرار دی پیامونه تکرار او هغه سو چې په هوای ته التیالری اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوګونیسی او بنان اغیزی هم لګو اوس چې موږ والو اوس چې موږ تللی یو په قرآ و قصباتو کې او هغه خزو ته پیام ورکو چې هغوی التیالری او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې یعنی وخت هم ډیر شوی دی په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی مونږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اړه معلومات هغوی ته ورکو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله ډیر وي البته مونږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو مونږ غواړو چې نارینه ته هم پوهاوی ورکو دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی
فکر کوي دا ځل به تاسو موافق سي نسبت او خواته ځکه چې اوس نامني هم زیاته ده او دا ساسو د کار مقابل کې یو معنی جوړې دی سي فکر کوي دا کمپاین به مونږ موافق وسی
مونږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی بیا به ګورو چې څه به وشي
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې را پیدا سو تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی ځکه چې مخکې داسې کله کله شکایتونه موجود و اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی مشکل په کوم ځای کې دی څونه جدي دی څونه تاسو اندېښمن یاست له دې حالت څخه
ولود ډیر جدي دی دا ډیر جدي فاکت دی دا ډیر جدي فاکتور دی دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ شمیرل تر ټولونه مهمه تاوتریخوالی دی چې شیزی ورسره مخامخ دی تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی یو دا چې هغوی خزی تا یو څه لږ وینی او بل دا چې چلند ډیر ظالمانه دی او بل ډول دی زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالی ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي هغه یوازې تاوتریخوالی نه دی هغه جنسی تاوتریخوالی یوازې نه تاوتریخوالی نه دی چې د سیزو په مقابل په اداراتو کیږي کم تر بینی او کم تر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی
او تاسو د دې مشکل د رفقول د پرڅونه هڅې کړي دي تاسو په هڅو کوششونو تلاشونو څونه ځای نیولې دي څونه بل سره ورنګ لري
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړې ده او تر اوسه پورې په اغیزی په نه یو د دې لپاره چې دا یو نوې فاق دی چې مونږ پیل کړیو او مونږ غواړو چې په هوای ورکو او خپل پیشنهادونه لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقامات ته دولتي مقامات ته ورکړیو ان شاء الله مونږ انتظار لرو چې شا اغیزه ولري
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منې د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس شوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې د عملي کېږي تطبیقېږي فکر کوي دا ستونزه تر کومه حده پرې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري دا مسله چې تر اوسه په قانون تصویب نه دی فقط یو فرمان دی او تاسو څه پرمختګون درلودل څه څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل شي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کاسم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی ومه او پارلمان ته ولاندې کړوم خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی حتی پاس شوی قانون هم په شتوګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه تا که دا قانون پاس شوی نده مگر د اعتبار ولدی محاکم وکولی شي چې د قانون پس استناد خپل حکمونو صادروي مگر خبره د قانون د پاس شوی حالت نده که څه هم زغوالم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري خو مگر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملی کیږي نه
او د ورستۍ پښتني په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده هغه د فرخوندې مسله ده چې که څه من قانون د حکومت متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه نه مختب نه بیایي ولې زمونږ د ځینې انتقادونه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله ولې وخت نه وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بل اخره یو نتیجه ورکړي ستاسو دریز په ارتباط باندې څه دی
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد او چت شوی وای او تر اوسه پورې هم مونږ پیګیری کوو خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو نظارت کوو تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی
بله مېرمن یزدان پرست ډېره زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت را
نخیر